درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ایرانی چارواکي وایي شاوخوا 2500 ایرانی لارې د دوغارون او اسلام کلا په بندرونو کې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما رسنۍ د دوغارون په پوله کې د سرحدي چارواکو له قوله ویلي چې دا لارې له 9 تر 14 شپې کېږي چې ایران ته د ننوتلو په تمه دي. د ایران سرحدي چارواکو ویلي دي چې د ایرانی لاریو درېدل د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله دي، خو د طالبانو حکومت روزه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایرانی چارواکو کی وای دوی اوس مهال یو پلان پلی کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې ایرانی لارې په بدل کې یوې افغان لارې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله د طالبانو حکومت او افغان سوداګر هڅه کوي چې د بدیل په توګه له ایران او منځنۍ آسیا هیوادونو څخه کار واخلي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ پنځم فصل د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو. د فوټبال د فدراسیون اعلامیه وویل چې د تورنمنت په لومړۍ ورځ 2 لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې چې د استقلال کابل او ابو مسلم فرا ترمنځ ترسره شوه، ابو مسلم فرا 15-0 وګټله. په دویمه لوبه کې خراسان فاریاب د جوانان پیروزی کابل ته 2-1 ماتې ورکړه. دا سیالي چې د لسو غوره ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي، تیر کال اتلولی ابو مسلم فرا ټیم ګټلی وه. د اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کوي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سولې په اړه د پلان په اړه خبرې وکړي. د کیف متحدین وایي دغه 28 مادیز پلان تر ډیره بریده د مسکو ګټې خوندي کوي. د اوکراین اروپایي ملاتړو هیوادونو چې مشري یې د E3 یا برتانیې، فرانسې او جرمني لخوا کیږي، د دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمه نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی یې افشا شوی، اندېښنه څرګنده کړې ده. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخه امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې د کرملین ډیری غوښتنې مناکسوي. د دغه پلان سره سم به اوکراین د لوهانسک او دونیسک سیمو او کریمیا څخه لاس اخلي او د خپل اردو حجم به محدودوي. دغه راز له کیف غوښتل کیږي چې د یو قانون له مخې ناټو سره د اوکراین له یو ځای کېدو لاس واخلي. د ناټو ځواکونو په ځای پر ځای کېدو هم محدودیتونه لګوي او په روسیه باندې لګول شوي مالی تعزیرات کموي. په مقابل کې اوکراین یو ډول امنیتي ضمانتونه چې د پاموړ به د امریکا لخوا وي ترلاسه کوي. دغه هیواد له اروپایي اتحادیه سره یو ځای کیږي او مالی امتیازات هم ترلاسه کوي. دغه راز له روسیې غوښتل کیږي چې د اوکراین له ځینو هغو سیمو چې اوس یې تر اشغال لاندې دي ووځي. او په داسې حال کې چې د ایران 2 ایلیوشن الوتکې، 1 هلیکوپټر او شاوخوا 400 کسان د هیواد په شمال ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړه کولو هلې ځلې کوي او بهرني مرستې هم غوښتې. ګاونډي ترکیې د اطفایې الوتکې ورلېږلې دي. د کسپین سمندرګي په 1000 کیلومتره ساحل تر آذربایجان پورې دغه ځنګلونه د یونیسکو سازمان لخوا د نړۍ په آثارو کې شامل دي. دغه ځنګلونه ویل کیږي چې له 50 تر 50 میلیون کلونو عمر لري او څه د پاسه 3200 مختلف نوع نباتات پکې دي. ایرنا دولتي خبري اژانس رپورت ورکړ چې هغه اور چې د نومبر میاشتې په پیل کې په دغو ځنګلونو کې لګېدلی وو او مړ کړی شو، د نومبر په 15مه بیا لګېدلی دی. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرفاس مې دنن وزید درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بو پتنوي خوشاله کله زکون کوله کسرنګ چې زمو رستاس دنن وزید درس مضمون د پانو مشور مرمن اور باندې د پانو مشور مرمن پیشنه او د هغوی دښمن په حق لبش پر معلومات ترلاسه کوو. ولو چې څوک وایي څه ډول شخصیتونو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو، په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اترې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله منده یم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو نور زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوښه او ګلری زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکې ده. لولو چې میرمن تورپیکې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکۍ، میرمن تورپیکۍ یو توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د 8 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 10 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په 1,000 ځواک سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي مال وه، پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. ترنو خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن تورپیکۍ یو توریالی پښتنه او اوسکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې 10 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې، په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول، چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,000,000 کسیزه ځواک سره و او د دې سره 1,00,000 باروړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,000,000 کسیزه ځواکونو سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلی افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، و دغو افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي، سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجر کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکۍ میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کوي او تورپیکۍ ته وایي: زما ګرانې، پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکۍ بې اختیاره ناره پرې کوي. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنګ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکۍ میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالۍ ډکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې مېرمنې تورپیکۍ ته وایي، زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکۍ چې کله د ده دغه خبرې اوري په دا وخت یې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې دی جګړې ډګر ته ځي نو دا د بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکۍ ژغ پر کوي. یعنی تورپیکۍ یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي، تر دې تیرې تورې دی جار سم د غلیم وینه، به یوه ګرانه مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکۍ خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي، تر دې تیرې تورې دی جار سم د غلیم وینه، به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دی راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده، په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکۍ په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص وله پورته غاړي. اوس هم زموږ ودونو کې ښځې له درګۍ سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو خوږو زده کوونکو، دغه غاړي چې میرمن تورپیکۍ خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شوله، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص شوله او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دې دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي، دی ویلې دي، د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې، په ځینو ودونو کې ښځې یې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک شهر ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړئ. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړه، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله هم میرمن تورپیکۍ وه او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان شته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنې درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکۍ او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان شته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حقله معلومات نشته، خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده. خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنی په زرګونه کسان داسې شته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکۍ او د هغې خاوند ردی خان دی. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ زموږ ستاسو د درس لنډیز څه و یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکۍ پښتنه یو توریالي پښتنه او اڅکزۍ پېغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکۍ مېړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کې وي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص شول. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، لکه مخکې چې موږ تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکۍ یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اڅکزۍ پېغله وه. د اټکله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکۍ د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکۍ د خپل خاوند سرجنت ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیسته و. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې مېرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې مېرمن ترکیکی هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنری جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي، چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونې یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن تورپیکۍ د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله، چې مېرمن تورپیکۍ د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل، چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خو ژو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخې کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. مېرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډیز سوال ته ځواب وایاست چې مېرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې مېرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوږو ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله او احترامات می یو ځل بیا هم قبول کی. قدر منو او درنو زده کوونکو، د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هیله مند یم چې تاسو ټول خوږ او قدر من زده کوونکي به راتر روغ جوړ او صحتمند اوسیږي او د صحت چمې په تن وي. خوږ او ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهورو مېرمنو اړوند دی، د افغاني مشهورې مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو. تېرې ورځو لوستنو کې موږ تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کوو. نو هیله منده یم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالي زده کوونکو، د تل په څېر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږ او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږو ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست، موضوع مېرمن حمیده ده. ولو چې مېرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه دوې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی، د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، هغه ښځینه شاعرانې چې تاسو یې پیژنئ، د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکي. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسېږي، یا هم دوې، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسېږي د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر سته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې اثار مو لوستلي وي او د هغوی اثار مو مطالعه کړي وي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې سمره ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پادشا صاحب په نوم مشهور وو، د نوموړي شخص لور وه. خوشا ګلالۍ زده کوونکو لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډیر زیات مشهور و، د هغه شخص لور وه. یعنی پلار یې په خپله ارشاد حضرت شاه نومېده، چې په هغه وخت کې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډیر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 لمریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضلې کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجی دودیزې زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت و کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې، او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دیني علومو مطالعې ته دوام ورکړی وو، او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی وو او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی وو. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت وو. میرمن حمیدې خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی وو. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت وو چې له دې سره یې ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیدې به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خپرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله، او همچنان میرمن حمیدې کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه، او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی وو، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپېڅلي اسلام عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډېره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږو او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنی میرمن حمیدې خپل زیات شمیر آثار او نثرونه دې لیکلي دي. په هغه کې د اسلام سپېڅلي عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د اخلاقي مسایل همچنان د افغان مېرمنو د حقوقونو او د ټولنیزو ستونزو ډېر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږو الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار و په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ مېرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه او له دې امله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډېره لیواله او مینواله وه. یعنی مېرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود مېرمن حمیدې د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلپاچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی مېرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو په خپل ګلپاچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و او داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی مېرمن حمیده په خپل ژوند کې ډېره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ مېرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1390 مریز کال د وږې میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د مېرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هېواد په مطبوعاتو، په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجره کې خوندي دي چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالۍ څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د مېرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ای زما کم نصیبه، ما ویله زړه به مې خالي شي لږ له غمه، دواړه سترګې به مې وچې شي له نمه، د شادمنو په ټولګۍ به شمه، یاده زمانه به راسره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دې دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د مېرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن حمیده څوک وه، څلور شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړي، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. ولو چې مېرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې په 1290 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه. زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړې او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې. او په ادبی کړیو کې لور نوم او شهرت څخه برخمنه شوه و. یعنی میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې په 1290 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه او فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه، چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې، او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبي علومو سره وه، او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپله شاعري د پوهوالي تر دورانه پورې رسولې وه، او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1390 لمریز کال په کابل کې وفات شوی ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي، چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه. هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، همچنان او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړي، او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلې مېرمنې پیژندلې دي، او څومره د خپل ګران هېواد له تاریخ څخه خبر یاست، او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشحال که درمنو زده کوونکو موږ او تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تېرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ، او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پېژنئ، او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا سوي یاست، د هغوی د تاریخ په هکله مو لوستلې دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست، او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته ښه خلاص تویم د نمرز لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نمرز هم د لوست راخرنی شي، به سره مل اوسي او د نمرز د موضوع څخه ګټه واخلي. د نمرز موضوع مو د مخو یا اهدافو ټاکل دي. په دې لوست کې به په دې باندې پوهیږو چې مخې یا اهداف څه دي، او څنګه کولای شو چې مخې یا اهداف وټاکو، او د اهدافو ټاکل ولې مهم دي یا ولې اړین دي. از د دې ترڅنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري، د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوستو اخرنی شي بر سره ملتیا وکړي، او وکولای سي د دې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لویه مخه څه ده، او څنګه کولای سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړی مخه وټاکو؟ هدف یا مخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو، چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا مخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلې یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو، او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د مخې یا اهداف چې دي، هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله مخې دي. لنډمهاله مخه هغه مخه ته ویل کیږي، یا هغه اهداف ته ویل کیږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږي. یعنی د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کېدای سي زموږ ځینې ورځنی کارونه وسي، یا هم کېدای سي داسې کوچني اهداف وسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځنی اهداف دی یا منځنی موخه دی. دغه ډول موخو ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کاله پورې ورسیږو. یعنی کیدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کیدای سي د یوې میاشتې، یا هم کیدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځنی موخه یا منځنی هدف دی. دریم ډول بیا هغه لوی موخې دي چې هغه موخو یا هغه اهدافو ته موږ باید د یوه کال څخه نیولې بیا د عمر تر پایه پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټولو مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو، هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای شو خپل د ژوند دغه لوی موخې ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاس ته احتیاج پات نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټولو اهدافو ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کړو. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه لپاره باید شپه او ورځ په رڼا او تیارا کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسو ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولای شو چې ورسیږو. دغه د اهدافو ټاکلو ته، د اهدافو ټاکل د چ موږ ول خپل ژوند باید تنظیم کو تر څو وکولې سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو. نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا مخه وټاکو. همدغه د مخه ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د مخه ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. یو ډیر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. مخه یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار به موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای شو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای شو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه مخه دی چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید تاسو اهداف مشخص وي، تاسو موخې باید مشخص او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاس زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته پر رسیدو سره تکولې سي ښه ژوند ولري. مثلا د دې پر ځای چې توای چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای تکولې سي چې دا وکاروي چې پر اتلونکو شپږو میاشتې کې د یو شی وظیفه ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتې کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده ترلاسه کړه، دلته دی چې به ته ښه ژوند کولای سي. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایئ چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کوم لحاظ ښه ژوند درلودل، د مالي لحاظ، اقتصادي لحاظ ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظ ښه ژوند درلودل، دلته ستاسو هدف واضح نه سو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړی قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی، یو څو غوړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازه باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړئ څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخت پورې څونه پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص سي، تاسو هغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتوي. نو په دوهم قدم کې ستاسو اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخې، یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخص او د اندازې وړ وي، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسو د وس ستاسو د توان مطابق وي. چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ. د خپل اهدافو دپاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړئ دا هدف ته ورسیږي. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسیږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ستاسو د تعهد کچه لوړوي، یعنې ستاسو سره کومک کوي چې تاسو نور هم دغه خپلو اهدافو ته ستاسو اهداف باید ستاسو سره کومک کوي چې ستاسو تمرکز ستاسو پر اهدافو باندې زیات شي، او تاسو ته دا یادونه کوي چې تاسو پر کومو شیانو باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ یې په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای سي تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره کارولي، هغه هم کولای سي چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای سي چې شرایط بدل سي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل سي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسي. یعنی دا ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسي. د اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهداف ته د رسیدو لپاره اووه مرحلې سته چې په دغه اووه مرحلو کې تاسو کولی شئ چې خپل اهداف ته ورسیږي. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هر برخه کې تاسو کم شیان غواړئ، یعنی تاسو دا مشخص کړئ چې تاسو څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل سي، دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په درېمه مرحله کې د خپل اهدافو لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی نیټه وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږي، یا خپل اهداف که چیرې دغه اهداف مو ډېر لوی هدف وي، بیا تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه دپاره مهال ویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو په داول ورسیږي، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهال ویش جوړ کړئ، او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسو نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو ترسره کړئ، او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپلو اهدافو د رسیدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظم کړئ. مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونه ته اولیت ورکړئ، هغه چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسی، ځکه دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږئ. داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې بیا تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ، او که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیره سخته وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ، او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې، اوومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسولی دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسیدو لپاره تاسو یو کار وکړئ. تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیره کړئ لکه تاسو چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسیدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اووه مرحلو سره به تاسو وکولی شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملی تمرین مدادی چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یو کال د یو کال د پاره تاسو د خپل نظر وړ لس مخې وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال د پاره لس اهداف ولیکئ. د جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ. داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی، مثلا د تیر کال د پاره تاسو اهداف لیکلی وو، سږ کال ته دغه اهداف تاسو وایست، تاسو ځینې جملې ولیکئ. ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملړ ته وګورئ، د لست وګورئ او د ځان سره دا ووایست چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او په رښتیا سره تاسو ورته رسېدلی وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغېزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوه سوي وای، پوه سوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغېزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتماً سرته ورسوئ. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلې مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې. د نن زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شرخ لاس وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د لوستو راخلنی شي به سره ملتیا وکړي او وکولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا او څنګه کولای سي زموږ او ستاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپلې اغېزې لاندې راولي، یا څنګه کولای سي پر دې باندې اغېزه وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري د یو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا ده، یو ډول ورتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیشبيني وکړي. کچیر زه دا کار سرته ورسوم راتلونکي به څه ډول وي، یا کچیر دغه کار زه پیل کم یا شروع کم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول زه شروع کم، د جریان به څه ډول وي، یعنی څنګه به مخته ولاړ سي، د کوم پیښو، د کوم ستونزو، د کوم پایلو او نتایجو سره به زه مخامخ شم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي. چې پروان په هنه کې یا زموږ په روان شناسي کې دا یو ډیر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورتیا ولري، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې د په وجود کې سته. ځکه د همدغه به د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوسمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوسمهاله پلان یا د اوسمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري. کم کارونه موږ مخته بیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف مشتاکلي دي، څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دي، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري ورتیا درلودل زموږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې کچیر د هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به مسړول وي او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول د راتلونکي لیدلوري. او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیزه ولري او هم کولای شي چې منفي اغیزه ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیزه لري. هغه کسان چې هغوی د خپل راتلونکي لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له وړاندوینې کولو ورتیا لري، دوی معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي. یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي، دوی کولای شي چې هغه ښه تصمیم ونیسي، ښه پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولی سي او هم وړاندوینه کولی سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه وړتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه وړتیا کولی سي پر ده باندې مثبت اغیزه ولري چې دی بیا کولی سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولی سي خپل ژوند ښه کنټرول کړي. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوری لري، هغه بیا کولی سي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دی منفي لیدلوری لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په حکله یا د خپل پلان یا هدف په حکله. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسو منفي تصور ولرو د یو څه په حکله یا منفی فکر ولرو چې کیدای شي پایله منفی اوسي یا کیدای شي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسي یا تصمیم ونوسي، که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف اوسي، خو بیا هم زموږ دغه منفی لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکي په حق لوینو، که چیرې دا منفی اوسي، د به په موږ او تاسو کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځانګړي توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو ناخوشي په حق د بیره لري، چې مثلا د دې څخه خبري چې پراتلونکي د د سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسی یا کوم منفي حالت رامنځته نسی، دغه شان څخه ویره درلودل منفي لیدلوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی د څو پریکړه کولو ته چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا هم دغه راتلونکي لیدلوري، دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړه کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړه کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپل انتخابونو د پایلو په حق له دوی شه درک لري یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم، که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې وپوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکړي یا د یو څه ډول حالات کې د پر ځای کوي، دا بیا د انسان کولای شي چې یو ښه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکي په حق له سره ول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. که چیرې مو منفي فکر وکړي، ملم دره خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لاس اخلو. مګر که چیرې زموږ او تاسو درک شوی د راتلونکي څخه او موږ په دې باندې پوهیږو چې زما دا پریکړه زما دا پلان شه دی، نو ملم دره خبره ده چې موږ او تاسو به شه پریکړه کوو یا شه تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای شي موږ او تاسو سره مخامخ شو، کېدای شي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسي یا هم مثلا کېدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری د راتلونکي په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي، د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری سره ول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نور برخه کې دغه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدونکي. د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول یا راتلونکي لیدلوري د ژوند د هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نښه ده. که چیرې موږ تاسو مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مهم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې موږ تاسو د پاره د ژوند لار راشي، د دې ترڅنګ د ژوند د پاره موږ تاسو انګیزه یا موږ رضایت د ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ تاسو کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول، دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسو اوسېږو، د هغه ځای رسم او رواج سره ول دي، هغه په مستقیم ډول سره زموږ او تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسو اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په هماغه شکل سره به موږ او تاسې خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې ده هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانان ته دا ورزده کوي چې تاسې باید د خپل راتلونکي دپاره پلان جوړ کړي، هغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغېزه لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروري او حتمي دي چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، دا هغه لپاره دی یو پلان جوړ کړي او دا هغه پلان سره سم، دا هغه پریکړه سره سم، یا دا هغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راتو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شوالي د پاره موږ څه کولای سو، څنګه کولای سو چې خپل راتلونکي شو وینو، یا په ځان کې دا وړتیا یا احساس شکو چې زموږ استاسې راتلونکي لیدلوري مثبت وسی. اول دا چې تاسې کوشش وکړي په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډېر سرته ورسوي، تر څو ستاسې ذهن آرام وسی. یا ځینې ذهني تمرینونه تاسې سرته ورسوي، تر څنګه کولای سي چې مثلا هغه څه چې تاسې ارامتیا درکوي، که چیرې هغه د ژورې ساه اخیستل وسي، که چیرې هغه د ځینو نورو فعالیتونو سرته رسول وسي، تاسې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې تاسې ته ارامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي، بیا ستاسې ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسې کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، او د هغه څخه وروسته کله چې د انسان ذهن آرامه سو او فکر یې مثبت سو، د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتما مثبت وسي. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای سي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق لشي دوی لري هغه رقم سي، او دوی په دې باندې وتوانی شي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډېر مهم مهارت دی چې کولای سي په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر ذهن باندې ډېر ژور اغیزه ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای سي، چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای سي چې شته تصمیم ونیسي، ښه پریکړه وکړي او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی که چیرې تاسو خپل راتلونکي په حق له ښه نظر ولري، تاسو کولای سي چې ښه تصمیم ونیسي، او تر څنګ تاسو کولای سي چې ښه پلان جوړ کړي او په اسانۍ سره خپل هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي، کچېره تصمیم مو شو وسي، کچېره تاسو هدف ته رسیدل په ښه طریقه وسي، یا په یو شر کړنلارې باندې تاسو مخته لاړ سي، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو ذهني ارامتیا، ذهني سکون نور هم ستاسي ستاسي پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي، تر څنګه ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږي. په پایل کې ستاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلي، د همدغه اندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی، په اول کلم کې تاسو یو لندمحاله هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحاله هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یا تاسو کولای سي چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کی چې تاسو لندمحاله هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوږدمحاله، یعنی ترڅنګ تاسو کولای سي چې اوږدمحاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی دنده ترلاسه کول، یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای سي چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی، دغه لپاره درې لارې یادداشت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای سي ورسیږي، او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی، درې لارې پیدا کړئ. په کومو درو لارو سره تاسو کولای سئ چې دغه هدف ته ورسیږي؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږي، بیا یو مثبته پایله، یو منفي پایله به تاسو وسی. تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای سئ د خپل راتلونکي په حق له، د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري، او مشه لیدلوري ولري، او وکولای سئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شسی پیاوړی سي تر څو تاسو په خپل ژوند کې ښه تصمیم ونیسئ او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس نن موږ او تاسې د راتلونکي لیدلوري په هکله وویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ او ستاسې پر ذهن زموږ او ستاسې پر ژوند باندې کومې اغیزې لري موږ او تاسې وپېژندل چې دا څه ډول وړتیا ده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې ومو ویل چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پرېکړې باندې زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیزه لري او کولی سي چې تر خپل اغیزې لاندې راولي نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسې کوشش وکړئ چې فعالیت سرته ورسوئ او دغه فعالیت ستاسو سره مرسته کوي تر څو ستاسې دغه د راتلونکي آیندې نګري یا هم راتلونکي لیدلوري مشسی هغه مو پیاوړی دغه وړتیا مو پیاوړی سي او کولای سي چې ښه تصمیم ونیسي نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس ته تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري ښه چاري